دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې په لومړۍ برخه کې تاسو ته یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. په دویم نیمای کې به د مشال ریډیو اونۍ ز خبرونه د کرښې پر غاړه په تکراری توګه واوري. خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړوم چې ملیحه امیرزاده یې وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره وایي د دوی د ټولو وړاندیزونو تر عملي کېدو پورې به تر فروری پورې پاکستان د دوی په خړ لیست کې پاتې وي. د بلوچستان حکومت اپوزیشن ائتلاف ته ویلي چې دا ترهګرۍ په اړه د نکټا تر خبرداري وروسته د پکوټه کې خپله کېدونکې جلسه وځنډوي. او په امریکا او یورپ کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره اندېښنې پیدا شوې دي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړ کړې چې د 2021 کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې وي. دغه پیرس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د اکشن پلان په ټولو 28 نکاتو عمل نه دی پوره کړی، نو ځکه تر فروری د ترهګرۍ د تمویل د سار په خړ لیست کې ساتي. ادارې په بیان کې په 28 نکاتو کې پر 28 هغو د پاکستان د کارکردګۍ یادونه وکړه، خو ویل چې پاتې نورې شپږ نقطې هم باید عملی کړي. په بیان کې ویل شول چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مولتونو وخت ختم شوی، نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دې زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد زر پرون په ټویټر په بیان کې د ایف ای ټی ایف پر اکشن پلان د پاکستان په پام وړ پرمختګ خوشحالي څرګنده کړه. د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک باندې غږ کړی چې د ترهګرۍ ضد ادارې یا نکټا خبرداری وروسته په کوټه کې خپل جلسه وځنډوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شهوانی پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د ولس په مفاد کې او د نکټا لخوا د ترهګرۍ د ممکنه پیښې خبرداري په رڼا کې دی خپل جلسه لانه کوي، خو نوموړي د امنیتي ګواښونو وضاحت ورنکړو. ټاکل شوی چې د اپوزیشن یو لس ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د اکتوبر په 15 په کوټه کې جلسه وکړي. د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد صدارتي ریفرنس غیر آئینی او کل عدم ګرځولې. پرون د سپریم کورټ لسو ججانو د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد د صدارتي ریفرنس تفصیلي فیصله جاری کړه. په دې کې ویل شول چې د قاضي فایز عیسا پر ضد ریفرنس د بدنیتۍ په بنیاد جوړ شوی او ولسمشر د آئین له حدودو تجاوز کړی دی. د فیصلې له مخه د قانون وزیر، د ایف بی آر چیرمین او د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر پر ضد باید کاروایی وشي. مخکې سپریم کورټ د جون پر 19 صدارتی ریفرنس کې لنډا فیصله اورولې وه. ویلیو چې وروسته به تفصیلي فیصله جاری کوي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د جسټس قاضي فایز عیسی او جسټس کریم آغا پر ضد د تیر کال په مئی میاشت کې صدارتی ریفرنس سپریم جوډیشن کونسل ته لیږلې چې پکې په دوی د خپلو بهرنیو شتمنیو نه ښودلو تور لګول شوی و. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر کې په اضافه سر اندېښنې څرګندې کړې. پرون په اسلام آباد کې د این سی او سی غونډې پر مهال د صحت چارواکو د کورونا وایرس په اړه معلومات ورکړل. د شمیرو تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې په 15 ورځ هم زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره له 3,28,000 اوړېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې له مخې په هیواد کې تر نن سره پورې له کورونا وایرس سره 6,528 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې له کورونا وایرس 3,00,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. په امریکا او یورپ کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره د وایرس د دویمې چپې په اړه اندېښنې پیدا شوې دي چې ګواکې په منی او ژمي کې به حالات ښه نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر پرون خبرداری ورکړ چې په شمالي نیمایي کره کې هیوادونه په داسې حال کې له نازکو حالاتو سره مخامخ دي چې په دا وروستیو اینو کې په هسپتالونو کې زیات شمېر خلک داخل شوي او ډېر بیا له وایرس مړه شوي هم دي. د ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادهانوم ګیبریسس وویل چې راتلونکي څو میاشتې به سختې وي او ځینې هیوادونه خطرناک لور ته روان دي. په یورپ کې د ورځې په حساب د وایرس کیسونه په 13 ورځو کې 2 چنده زیات شوي دي چې تر 2,00,000 زیات ریکارډ شوي. په امریکا کې په 13 ورځو کې د وایرس کیسونه اوسطن شمېر 3,50,000 ښودل شوي. په عین حال کې په یورپ کې حکومتونو سخت اقدامات کړي. دا مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. په نړۍ کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان به تر هغه وخته په خړ لیست کې وساتي چې ټول شرطونه یې نه وي پوره کړي. د اقتصادي چارو یو پوه وایي،
مونږ آلریډي یو اکنامکس چې کوم دی نو میلټ ډاون لکه زموږ په ملک کې روان دی، او که مونږ باندې خدای مکه کله سینکشنز ولګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب شي.
د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد د تورونو درخواستونه جمع کول ناقانونه او د آئین خلاف ګرځولې دي.
مثلا د جج خلاف تحقیقات چې دي هغه یوازې سپریم جوډیشل کونسل کولی شي، هغه که ووایي چې تحقیقات وکړي نو تحقیقات کېږي، دا وزیر قانون ویلې چې تحقیقات وکړي نو وزیر قانون سره احتیاط شته.
په یو تفصیلي رپورټ کې به واوري چې په خیبر کې خلک په سیل پسې چیرته ځي.
بابې خیبر ته خلک راځي، دغه شانې لږ مخکې چې لاړ شي علي مسجد شو، دغه شانتې کټک کشته علاقه ده، او پکې یو بل ځای دی د غار اوبه ورته وایي، داسې شلمان پلو ته.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو، اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان به د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د څو نورو میاشتو لپاره پاتې وي. دغه پاریس میشتي ادارې پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې دې نتیجې ته رسیدلې چې د راتلونکي کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې شامل وي، او وخت یې ورته ورکړ چې تر هغه دې د دوی د اکشن پلان پر پوره اوشت نکاتو عمل درآمد وکړي. پاکستان وایي د اکشن پلان پر یو وشت ټوکیو د پام وړ پرمختګ کړی، او پر باقی پاتې شپږو یې کار روان کړی دی. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي، او پر شپږو یې جزوي عمل کړی چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستان نه په کلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دې زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته وویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي، نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډیر مهم دي، او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. ایف ای ټی ایف د روان کال د فروری په 21 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی، او تر هغې پورې یې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه وځنډول شوه، او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر حماده زر پرون د اکتوبر په 23 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی، او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د ایف ای ٹی ایف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ایف ای ٹی ایف په د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 23% عمل کړی، او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر په 14 د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. ایف ای ٹی ایف په 1999 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه غړي دي، او اوس مهال یې مشري چین کوي. ایف ای ٹی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې له دې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. ایف ای ٹی ایف د روان کال د فروری 21 په یو بیان کې ویلي چې پاکستان، البانیا، بهامس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، غانا، آئسلینڈ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نکارګوا، پاناما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوې په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 13مه د ایف ټی ایف مشر وویل چې آئسلینډ او منګولیا له خړ لیسټه وستلې دي. د ایف ټی ایف په تور لیست کې یوازې دوه هیوادونه شمالي کوریا او ایران شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاس په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار ګل ایاز په اسلام آباد کې له اقتصاد پوه ډاکټر صمد سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې د ایف اے ٹی ایف په خړ لیست کې د پاکستان پاتې کیدو او فروری میاشت پورې د مهلت څه معنا ده؟
مونږه الریډی یو اکنامکس چې کوم دینو میل ډاون لکه زموږ په ملک روان دي او کوم مونږ باندې خدای مکا کله سانکشنز ولاګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډیر زیات خراب شي. نو د دین علاوه ما ته غټه بل مسله نه ښکار چې تا باندې نور فردر چې کوم دی سانکشنز ولګي.
ډاکټر سمد صاحب، په دې کې دا یو پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا کچری پاکستان د فروری میاشت پورې دغه شپږ نکات عملی نه کړل نو دوی به بیا مخکې دوی به څه پریکړه کوي؟ خو پاکستان دا وایي چې موږ په د ایف ای ټی ایف چې کوم اکشن پلان دی په هغې باندې ښه پوره دا چې کوم دوی دو وایي چې موږ پرې عمل کړی دی، نو د پاکستان اقداماتو ته څنګه ګورئ تاسو؟
زه خو ورته ګورم چې کوم خاص کر چې کوم نه منی لانډرینګ حوالے سره اقدامات دي کنه، نو په دې باندې دوی خپل پروګرام شروع کړی دی او سټیټ بینک چې کوم دی نو په هغې باندې هم کار روان دی. خو زما خپل اندازه دا ده کنه چې ګوره لکه یو شی هغه ویکي نو سلولی ان ګریجولی ته چې کوم دی هغه سمای کنه، نو اقدامات شته خو چې کوم زما په خیال ریکوایرمنټ کو چې ایک دم سمره دی غواړي تا ته راځي کې نو هغه شانت نه، خو یو طرف ته یو پازیټیو ډایرکشن باندې دی روان دي ضرور.
پاکستان به اوس ډاکټر سمد صاحب، پاکستان به اوس د دې شپږو نکاتو عملي کولو لپاره نور کوم داسې اقدامات دي چې هغه به پورته کوي؟
په دې شپږو باندې فردر چې کوم دی نو سټریکنس پکار دی. مثال کې طور په چې په منی لانډرینګ لکه مو سره حواله باندې دا هونډای باندې دا یو ترانزیکشن شروع دی، یا سټیټ بینک چې کوم دی ریسنټلی یو د بار خلکو لپاره یو اکاونټ هم کولاو کړی دی، نو څومره چې کوم ترانسپیرنسي ده کنه دا رورې نور راوستل پکار دی. څومره دا ترانسپیرنت چې ستا ترانزیکشن په حال چې کوم دی هغه ترانسپیرنسي چې کوم ده هغه د انټرنیشنل څومره زمونږ د ملکونو دی بارو ممبران دی هغه په نظر کې دا لا دومره واضح نه ده، نو ترانسپیرنسي باندې کال کور پکار دی. او ما تخکاری چې دا به زمونږ لپاره یو واحد مین لار ده چې دا سو پورې نشوي نو مونږ ته یو کلیر پکچر چې کوم دی دا نه ملایږي د ایف ټی ایف نه د وټو لپاره.
ډاکټر سمد صاحب، یو اخري پوښتنه، په دې حالاتو کې او په دې موجوده حالاتو کې د دینه راوتو لپاره معیشت خکولو لپاره پاکستان ته پکار سدي او بیا په ځانګړي توګه د ایف ای ټی ایف چې کوم د خړ لیست دی چې اوس د راتلونکي 2020 کال د فروری میاشت کې به بیا چې کوم مهلت ورکړل شوی دی، نو پاکستان له کوم داسې اقدامات دي چې پکار؟
زمونږ د بده مرغه مسله دار چې یو کنسیسټنټ اوسه پورې زمونږ د ایکسپورت پالیسی ملکی نشته، نو ټریډ زمونږ د ملک یو غټه مسله ده. بیا د ټریډ سره چې کوم دی تړلې بلا خبرې دي. مثال کې طور پہ تا ته یو حواله درکړم، موږ ریسنټلی یو سټډي کړی ده، پاکستان چې کوم افغانستان سره زمونږ ټریډ دی په چمن بارډر باندې دلته په تورخم بارډر باندې، نو دې ته ګولایست موږ بزنس کراسنګ پوینټس وایو. د دې کاسټ چې کوم دی کنه ټایم کاسټ او منی وایز کاسټ دا په ټول کیریک ریجن کې ایکسپټ افغانستان نه دا ټول نه هایست دی. مسله سره چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لیږم نو ما باندې به کاسټ چې کوم دی ډېر زیات راځي. بیا چې ټیکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورټ کې، نو د دې وجه زموږ کمپټیشن چې کوم دی په دې ریجن کې لکه ایون انډیا سره زموږ کمپټیشن چې پرستو روان دی. زموږ لپاره چې کوم بنیادی د ترانسفرنسي اقدامات دي دغه شپږ نکات چې کوم دی فروری پورې دا لازمي دي چې خو دې ته تاسو چې صرف د اکنامکس په انګل سره وګورئ، د تاسو لکه د پولیټیکل انګل سره هم وګورئ چې لکه مختلف دي حوالو سره په کوم په دې باندې خبره کېدی شي چې پولیټیکل کم فیکټر دي چې هغه هم د کوم دی ایف ای ٹی ایف مسله مسله جوړې دي شي ایون دو که تلک ډېر امپروومنت وکړي هم خو زمونږ چې کوم ملکونو سره زمان اندازه داره چې ترکی ایران او ملایشیا او پاکستان له ووټ ورکړی درې ملکونو ووټ جی لازمي چې ته بلیک لسټ ته لاړ نشي نو اوس نیم خبر چې سعودي ووټ ورکړی پاکستان لګ نه ورکړی دا ټولې خبرې ډېر لازمي چې ستا د ملک سره فارن افیر چې کوم دی د منسٹری تعلقات څنګه دي هغه جی هم ستا ایف ای ټی ایف ډیټرمن کوي نو دغه خبرو ته هم چې کتل غواړي یو پولیټیکل اینګل سره او اکنامک خو جی بالکل لازمي دی
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد د تورونو درخواستونو جمع کول ناقانونه او د عین خلاف ګرځول دي سپریم کورټ ویلي چې دا هغه کارونه دي چې باید د متعلقه ادارې کړي وای خو اوس غیر متعلقه ادارې او افراد کړي دي د دوی په وینا چې جوډیشل ریفرنس جمع کول یوازې د پلټنو امر کول د جوډیشل کونسل کار دی خو دا کار وفاقي وزیر قانون او دا هم د ولسمشر او د وزیر اعظم له اجازه پرته کړي شانواز ترګزی په دې نور حال راکوي
د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې سپریم جوډیشل کونسل ته د جسټس قاضي فایز عیسی خلاف د تورونو صدارتي ریفرنس د پاکستان د آئین او د قانون خلاف دی دوی دغه ریفرنس او یا درخواست ځکه هم نه قانونه مني چې د صدر پاکستان په ځای د وفاقي کابینې یو وزیر او د سرکار له ټولو مشر وکیل دغه تورونو معلومولو لپاره متعلقه ادارو ته وینا کړې وه خو دغه ادارې هم د تورونو په ثابتولو کې ناکامه شوې د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه دوی د انصاف ورکولو د مخه د جسټس قاضي فایز عیسی د دې خزي او د بچو سره تعلق لرونکو د ټیکس معاملې اف بی آر یا فیډرل بورډ اپ ریوینیو ته لیږي چې هغه باید په دوه میاشتو کې خپل کاروایی پوره کړي د سپریم کورټ د فیصله څلور میاشتې وړاندې په 19 جون اورول شوی وو او په لندو الفاظو کې د ریفرنس ناقانونه بللې خو پرون د اکتوبر په 28مه دوی بشپړ فیصله جاری کړی ده په دغه ریفرنس او یا درخواستونه کې په یاد جج تورونه لګولې شو چې ګنې جسټس قاضي فایز عیسی په لندن کې جایدادونه لري او بیا دغه جایدادونو څومره ټیکس دوی جمع کړی دی دغه ریفرنس یا د تورونو پاکولو لپاره درخواست تیر کال د مای په میاشت کې سپریم جوډیشل کونسل ته وړاندې شو خو بیا جسټس قاضي فایز عیسی سپریم کورټ کې درخواست جمع کړ چې سپریم کورټ ته دغه ریفرنس په حواله اوریدنه وکړي چې ورستو د سپریم کورټ لسو ججانو په دغه درخواست اوریدنه شروع کړه او د دغه لسو ججانو مشر د سپریم کورټ جسټس عمر عطا بندیال کوله په لسو ججانو کې وو ججانو په شریکه دا فیصله ورکړي چې دغه ریفرنس غیر آئینی دی ولې درې ججانو د دوی سره اختلاف هم کړي په پرونی بشپړه فیصله کې راغلي یوازې د خلکو نه په اوریدل شوی خبرو باندې ریفرنس او یا درخواست نشي جمع کېدلی بلکې د تورونو د ثابتولو لپاره شهادتونه هم په کار وي او حکومت په شهادتونو پوره کولو کې ناکامه شوی د سپریم کورټ وکیل او د پیښور های کورټ بار اسوسییشن په خوانی جنرال سیکرټری امیر رحمان یوسفزی ډوکیټ د پرونی فیصله په حواله مشال ریډیو ته وویل
چې کوم محترم جج صاحب د جسټس فایزی صاحب د خلاف چې کوم الزامات دي نو دا غي متعلق چې کوم دی دا ریجنل کمشنر انکم ټیکس چې کوم دی هغه ته ډایریکشنز ورکړو دوی ما خبردار ده چې پراپرټي چون کې بهر ده نو آیا هغه پراپرټي دلته کې ټیکس ورکول چې کوم دی په کار دي کې نه دي په کار
دغه بشپړه فیصله 240 صفحې ده او په کې دا هم ویل شوی چې د جسټس قاضي فایز عیسی او د هغه د خځې لخوا د جمع شوي ټیکسونو ته پرسیدو ناقانونه طریقې هم کارول شوی او د یو جج ضد د هغه د جایداد د پلټونو لپاره اجازه هم نه ده غوښتل شوی د بشري حقوقو مبارز افراسیاب خټک وای چې ښکارېدله دغه ریفرنس د بدنیتۍ په بنیاد جوړ شوی خو سپریم کورټ بیا هم بدنیتۍ ته نه دی لاړ ولې د آئین او د قانون د لاندې فیصله ورکړې ده
مثلا د جج خلاف تحقیقات چې دي هغه یوازې سپریم جوډیشل کونسل کولی شي هغه کوم چې تحقیقات وکړي تحقیقات کیږي دا وزیر قانون ویل چې تحقیقات وکړي نو وزیر قانون سره احتیاط شته دا ټولې غلطۍ دي کړي دي او سپریم جوډیشل کونسل ته کتل به دینه هم ځات سختي سره راځي نو ځکه تاسو پر صحیح دي چې دې مقدمه نو تیار کړي
او یاد دی چې د جسټس قاضي فایز عیسی په ضد صدارت ریفرنس دی یو خبريال عبد الوهید ډوګر لخوا د هغه په شکایت جوړ شوی ولی په پرونی بشپړه فیصله کې د جسټس قاضي فایز عیسی او د دد خزي او د بچو د پیسو او جایداد د ټیکس معاملہ فیډرل بورډ اپ ریوینیو یا د مالونو وفاقي ادارې ته لیږل چې انکم ټیکس کمشنر به د یاد جج د خزي او بچو ته نوټیس ورکړي او په دوه میاشتې کې به هم خپل کاروایی مکمل وي شانواز ترغزه مشاهد ریډیو پیښور
د بلوچستان په مستون کې د ترهګری ضد ادارې او وسلوالو ترمنځ نشته سوی چې پکې د بلوچستان د حکومتي چارواکو په وینا څلور وسلوال وژل سوي او دوه عسکر ټپي سوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په وژل سوو کې د لشکر جنګوي یو مهم قومندان هم شامل دی. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ایوب ترې نور حال راکوي.
کوکوټ ته چیرمه د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د دشت په سیمه کې تیر ماخستن د ترګری ضد پولیسو سی ټی ډی او د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ نښته سوې ده چې تر شپې ناوخته پورې روانه وه. په پیښه کې څلور وسلوال وژل شوي او دوه عسکر هم ټپیان شوي دي کوم چې د کوټ په ځایي روغتون کې داخل کړل شوي دي. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لنګو تیر شپه ناوخته په کوټ کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت کړی ده. او ویل دي چې په پیښه کې د لشکري جنگوي یو مهم کمانډر عبدالقیم کورت او دغه درې نور ملګری وژل سوي دي کوم چې د په وینا په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې په یولس ځانمرګ بریدو کې تورن وو. د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې د جمعې په ماښام دوی ته اطلاع راغلې وه چې د کلدم لشکر جنگوي یو مهم کمانډر عبدالقیم کورت د دشت په سیمه کې د خپلو ملګرو سره استوګن دي. څوک چې په کوټه کې د ترګري د بریدو لپاره پر بیلابیل پلان باندې کار کوي. پر دې اطلاع باندې صوبایي حکومت د مستونګ ضلع شاوخوا سیمې ته کلابندۍ کار پیل کړی و چې ناڅاپه د وسلوالو کسانو لخوا د دشت په سیمه کې د سی ټی ډی پر پولیسو باندې ډزې وسوې. خو پولیسو ځان خوندي کړی او د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې عبدالکریم کورت او دغه درې وسلوال ملګري وژل سوي دي. وروسته پولیسو د غزا څخه دوه خودکش جاکټونه یو کلاشکوب او په لویه کچه چاودېدونکي مواد هم موندلې دي. پر دې مهال د سی ټی ډی مشر ڈی آئی جی اعزاز ګورایا وویل لشکر جنگوي د ڈی آئی جی اپریشن وزیر خان ناصر پکور بی ایم سی اسپتال سردار بہادر خان د شزو پونتون او د ازرګانو پر ادګاو په ډول په نورو ځانمرګي بریدو کې تورن ډاله ده. بل نور ته د وسنوي وژنو په اړه لا کومې وسلوالې ډلې تر دمګړي پورې څه نه دی ویلې. دا پیش په داسې وخت کې رامسته سوی ده چې یوازې یو ورځ وروسته یعنی سبا به په کوټه کې د پی ډی ایم له لورې د حکومت په ضد یوه جلسه کیږي. د دې مقصد لپاره به د پی ډی ایم زیاتره مشران نن و کوټ ته رارسیږي ځکه چې دوی به د کوټ په ایوب سټیډیم کې و جلسه ته وینا کوي. خو د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت ویلي دي چې په کوټه کې د ترګري د پیش خطر اوس هم زیات دی. نو په کار دي چې د ازب اختلاف جماعتونه د اتوار د ورځې جلسه وځندوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د مواصلاتو وزیر مراد سعید ویلي چې اوس د په وینا ملک له ترهګرۍ څخه د سیلګرۍ پر لور روان دی. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی شفیق شیر اپریدی وایي د خیبر ضلع تاریخي ځایونو لیدو ته ګڼ شمیر سیلانیان روان دي. هلته په علي مسجد، تیرا او نورو سیمو کې هوټلونه او رستورانتونه هم د سیلانیانو د اوسېدو او خوراک لپاره جوړ شوي دي. نجیب عامر په خیبر ضلع لکی د سیلګری په اړه یو تفصیلی رپورت جوړ کړی چې په یو سندر پیلېږي.
یو د خیبر ضلع می پختو زمونږ شان دی، مونږ پښتون یو پر وطن مزل قربان دی.
خیبر تاریخي دره ده او له پخوا راهیسې د منځنۍ اسیا او د هند ترمنځ د قافلو او کاروانونو د تیرېدو لاره پاتې شوې ده. په هند کې د خپلې واکمنۍ پر مهال انګریزانو تر لنډې کوتله پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړه کړې وه. اوس نه د هند پخوانی بادشاهان شته او نه هم له برطانیې راغلي انګریزان، خو دا دره د خپل تاریخي اهمیت له پلوه اوس هم د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکې ده. په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر ګډېدو وروسته د پاکستان د خاري سیمو د سیلانیانو پام د خیبر درې د ښایستونو په لو ګرځېدلې. دا چې د کورونا ټول بند او ویرې خلک په ښارونو کې تنګ کړي دي، نو زیات شمیر کسان د سیل لپاره د خیبر ضلع بېلابېلو سیمو ته مخه کوي. ثاقب افریدی یو ځایي ویلاګر دی چې پر فیسبوک او یوټیوب د خیبر د حسن نندارې خلکو ته وړاندې کوي.
بلګری السلام علیکم، د یو بل نوی ویلاګ سره ته ثاقب افریدی حاضر یم. وړاندې کوم د تدمین محبت رډک سلامونه نیک هیلی
او نوموړي مشال لډیو ته د خیبر د هغو سیمو یادونه وکړه چې خلک یې د لیدو لپاره هلته ورځي او لنګ دی ګوري.
بابې خیبر ته خلک راځي، دغه شانې لګمخ کې چې لاړ شي، مسجد شو، دغه شانتي کټک کوشتا علاقہ دا پکې یو بل زید د غار او بورته وې دا سشلمان پلوتا زینې دی لکه د لکه سر شو یا تا ترشوا دی زینو تا خلق راضی دغه شانتي په بڑا تحصیل کې یو شمیر زینې دی لکه باډې سره نږدې سپیرډم علاقہ دا دلته یو بند دی دغه شانې لگ مخ کے چلاڑ شی شین کمر دے دشین کمر نچ پہ ورواڑے ندلتا غیبین کا علاقہ دا خکل زید او بیا دا سی دا تیرا مخ تا چیزینو نرے بابا شو دا غشان ترخو کچ علاقہ دا تیرا تا تلی شی بیا پا تیرا کی یو شمیر زین دی لکبر کی تال لند شو دا غشان نور پا کی یو شمیر زین دی چی اغا دا سیلگرے دا پارا دیر موزو زین دی او دیر زیاد خلق ورطارا درومی
ثاقب افریدی د تورخم پر لار د علی مسجد د غر اوبو او د باړې د تیراسمو یادونه وکړه چې هلته خلک د سیل لپاره ورځي په دوړو ځایونو کې یو شمیر هوټلونه او ریسټورانټونه هم د میلمنو لپاره جوړ شوی دي په علی مسجد کې د خیبر هیلز په نوم د ریسټورانټ مسؤول جعفر مشال لډیو ته ویل چې د ګرمۍ په موسم کې زیات شمیر میلمانه ورتلل او اوس په ژمي کې هم دا لړۍ روانه ده
او زمون ګوټل چې کوم علی مسجد غار وبو کې خیبر هیلز په نوم او دا سه غار دی غار مانس کې بس روډ دی او بس یو غار کې وبره وځي تاریخي ځای دی او دلته خیبر واټر چې کوم دی هغه فلټر کیږي دې ځای کې سیلانیان ډیر راځي سیلانیان دومره راځي چې ګرمۍ کې ځای نه کیږي وبو باندې هر ځای نه راځي په خبر نه چرفدې مردان پنجاب له خلک راځي او اوس خلک راځي دې ځای له راځي چې کارلا بس ورس تیرا کی نور بیا بیا ځي وړي کې داسې زیات چې راشي کنه خلک په خبر نه غنه الله ګرمي وي کنه د ولان دی ولان بي ورس تیرا کی فرشي نو موږ ریسټورانټ کې خوندا بس پر 2 جنوري خوراکونه یې کړی او شیخ وی او کابلی پلاوی او پټا دی کاوی او فیش ټایم میان دی میان کې ډېر قسمه پخاو شیخ والا گریل والا کرایې والا کړای والا
علی مسجد د پیښور سره نږدې پرته سیمه ده نو خلک لسیل نه پس واپس پیښور ته ځانونه رسول شي خو د باړې د تیرا سیمې سیل ځایونو ته که خلک ځي نو هغوی اړ کیږي چې هلته شپه وکړي هلته د تیرا ویلی په نوم یو هوټل جوړ شوی چې مالک یې ارشد افریدی مشال لډیو ته وویل هغوی میلمنو ته د اوسېدو لپاره هم انتظام کړی دی
من زمونږ هوټل کې د شپې انتظام دی 13 کمرو باندې مشتمل دی او دیکھیے اٹچ باتھ روم دے پکے او یخ گرم اوبم پکے ملاوے گی پکے ریسٹورینٹ دپا اٹھلم دے روٹے بندوبست ہم پکشتا دے پاگے کے نور دا سے دا فیملی دا پارم زمون سرا پکے خپلے کمرے دی آگے بندوبست ہم پکشتا نو دیکھے خور اور مونگ سرا چکم دی 5 بیڈ والا چکم کمرے دی آگے مونگ 1200 خلو دے کے 4 بیڈ والا دی آگے مونگ آگا خلو 1000 روپے کمرہ خلو بیا چې کوم 8 بیډونو والا دی هغه موږ 1500 روپے چارج کوو 24 غنټو کې
په علي مسجد او تیرا کې د هوټلونو مالکانو مشال لډیو ته ویل د سیمه انتظامیا ور سره د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي او سیلانیان په ډاډه ځای حل تور لشي او د سیمه د خایستونو او تاریخي ځایونو ننداره کول شي په خیبر ضلع کې افریدی شنواری او ملاګور ژوند کوي په دغه سیمه کې د پښتو ژبې نامتو شاعران هم تیر شوي امید افریدی او ځای شاعر دی هغه مشال لډیو ته ویل سیلانیان د نورو سیمو تر څنګ د شاعرانو مقبرو ته هم ورتلی شي او د دوه لاسونه پورته کولی شي
د خبر داره خو په هر ول سره تاریخي داره ده دا لکه څنګه د ژوند نور اړخونو باندې خیرازه ده همدغسې ادبي شخصیتونه پکې تیر شوي دي چې هغو کې د ټولو نه غټه نامه د امیر حمزه خان شینواري صاحب ده بیا لالزاده نظیر صاحب دی د مراد شینواري صاحب دی د هغو مزارونه دي خاطر افریدای دی سایل افریدای دی همداسې سایر افریدای دی خبر افریدای دی او د هغو مزارونو ته خلک د دعا سلام دپاره راتلی شي او هر وخت دوی دعا سلام کولی شي او د هغو لکونه مینان دي په هغو د پښتو ژبې دپاره ډېر خدمت کړي دي هغه ډېر مینان لري نو هغو کولی شي چې هغوی راشي او د خبر دره کې د دغو مزارونو سلام وکړي دعا ورته وکړي او د دوی دپاره دعاګانې وغواړي
کله چې وی سیمې ته سیلانیان ورځي نو ورسره د هغې سیمې اقتصادي وضعیت هم ښه کیږي ویلاګر ثاقب افریدی وایي په دې کې شک نشته چې د سیلانیانو هلته ورتګ د سیمې د خلکو اقتصاد ښه کړی دی
زه تیرا ته لاړم او هلته کې یو کس و چې کم د خوراکي توکي خرڅوي یا د غوښه وغیره خرڅوي نو هغه راته ویل چې اول به زما د ورځې چرته زر د 2000 روپو سودا خرڅېدل. په موجوده وخت کې کله چې سیلانیان راځي او په ګنشمیر کې راځي، نو زما چې کوم د ورځې کم سیل کې تقریبا شلو زرو روپو ته هم د ورځې ورسیږي. خلک نوي نوي کاروبارونه شروع شو، لکه په تیراونه کې سیمه کې دوه درې هوټلې چې دي نو هغه جوړې شوې دي. چې وګورو نو په هر لویه لار باندې تقریبا یو یا دوه پټرول پمپ هغه کلاو شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځیاست. دا رپورټ به په تفصیل په بلخ خپرونه کې ووري. اوس په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوي دي. ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې د 2021 کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې وي. دغه پیرس میشتې ادارې پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې ویل چې پاکستان د اکشن پلان په ټولو 28 نکاتو عمل نه دی پوره کړی، نو ځکه یې تر فروری د ترهګرۍ د تمویل د سر په خړ لیست کې ساتي. د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوري تحریک باندې غږ کړی چې د ترهګرۍ ضد ادارې نکټه خبرداری وروسته په کوټه کې خپله جلسه وځنډوي. د صوبایي حکومت لیاقت شهوانی پرون په کوټه کې خبری غونډې ته وویل چې د دغو خبرداري په رڼا کې دی دوی خپله جلسه لا نه کوي. د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد صدارتي ریفرنس غیر آئینی او کل عدم ګرځولې. پرون د سپریم کورټ لسو ججانو د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد صدارتي ریفرنس تفصیلي فیصله جاری کړ چې پکې وویل شو چې د قاضي فایز عیسی پر ضد ریفرنس د بدنیتۍ په بنیاد جوړ شوی او ولسمشر دائن له حدودو تجاوز کړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر کې په اضافه سره اندېښنې څرګندې کړې دي. پرون په اسلام آباد کې د این سی او سی غونډې پر مهال د صحت چارواکو د کورونا وایرس په اړه معلومات ورکړل. په امریکا او یورپ کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره د وایرس د دویمې چپې په اړه اندېښنې دي چې ګواکې په مني او ژمي کې به حالات ښه نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر پرون خبرداری ورکړ چې په شمالي نیمایي کره کې هیوادونه په داسې حال کې له نازکو حالاتو سره مخ دي چې په روسیو کې په اسپتالونو کې زیات شمېر خلک داخل شوي دي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د کرښې پر غاړه اونیزه خبرونه په تکراری توګه خبرو.
د کرښې پر غاړه
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د کرښې پر غاړه دی اونۍ خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د پښتو ژبې د ودې لپاره پر پیل سوو هلو ځلو باندې خبرې کوو. امجد شهزاد صاحب برا سروي د پښتو ژبې لیکوال او تکړه سندرغاړی دی د هنرکور ادبي ټولنې چارې پر مخ وړي. همدغسې ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب برا سروي د کوټې په پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی. ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب را سره دی. ډاکټر صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ډیره مننه چې مشال ریډیو سره مو خبرې وکړي او موږ ته مو وخت را وایسته. پیل به له تاسو څخه وکړو ډاکټر صاحب. پښتو اکیډمۍ هلته د پښتو لیک لوست ور زده کولو یو لړۍ پیل کړې ده. په ژوب کې بیا په سنځاوي کې په بوري کې دغه مرکزونه خلاص کړي دي چې هلته به استاد پښتو ورشي. پر دې کې لږ رڼا واچوي چې هلته تاسو ګرځې را ګرځې په دې سیمو کې څومره مهم غنی دغه لړۍ د ځوانانو لپاره د عام پښتنو لپاره
چې کام او شبا د یو بل سره اړه لري. کام به د لټکال بو چې جبه دی د لټسا د کام او د ژبې تعلق دا سره دی. لکه کام چې یو کال بو چې د څه دی او جبه چې دا د روح یو دغه لري حیثیت لري. د کم کام چې جبه نه دی هغه کام خو موجود وي خو روح پکې نه وي ژوند پکې نه وي. موږ چې کوم تعلیمي نظام دی موږ چې کوم تعلیمي سیستم دی په دې سیستم کې موږ پښتو ژبه هغه رنګه نه لرو څرنګه چې په تعلیمي نظام کې ژبه وي. په خیبر پښتونخوا کې خو ژبه د داسته ورته ویل کېږي. زموږ په صوبه بلوچستان کې هم پښتو ژبې کتابونه څه ورته ویل کېږي خو بدبختانه استادان پښتو نه شي ورته ویلی ځکه چې دا ژبه په تعلیم کې نشته. دا ژبه د تعلیم ژبه نه ده. نو ځکه پښتو اکیډمي دا ګام پورته کړي په مختلفو ضلعو کې کمیست ځوانان دي هغه پښتو نه شي ویلی د هغوی دپاره یې د پښتو د لیکلس پروګرام شروع کړي. نو لومړی سر کې یې پښتو اکیډمي ته خپله په کوټه کې کلاسونه شروع کړلو دوه کاله وچلېدل د دې چې کوم ریسپانس والی هغه ډېر مثبت وي ډېر لست دی زموږ تعلیم یافته هلکان چې د کالج د یونیورسټي څخه فارغ شوي وي هغوی رالو پښتو زده کړه او بیا د اړتیا پېښه شمله کېږي په نورو ضلعو کې هم دغه کار مخ وړاندې کېږي. نو پښتو اکیډمي دغه دا فیصله وکړله روزه چې منتظمي چې موږ به څه پښتني ضلع دي په هغوی کې به د پښتو اکیډمي لخوا باقاعده دغه پروګرام چې دی دا مخ په وړاندې دی.
ډاکټر صاحب د غمدغه کار لپاره د دې پښتو د ودی لپاره د هنر کور په نامه ټولنې چې د پښتو ژبې تکړه لیکوال او سندرغاړي امجد شهزاد صاحب چاره پر مخ وړي هغه ډیر ګټور کار پیل کړی دی په خیبر پښتونخوا کې هغه د دوکانونو او نور کاروبارونو لوحې چې دی هغه په پښتو اړي. امجد شهزاد صاحب دا وخت تر سره د ټلیفون پر کار شامل غري سوی دی. شهزاد صاحب تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو
مننه خوشاله شي کور ودان.
شهزاد صاحب موږ د خبرونه پایل کې ویلو چونګې تاسو ټلیفون پر وخت کار ونک اوس را سره ملګری سواست نو که تاسو چې کوم دغه کمپاین پیل کړی دی د دې په اړه راته وایست چې دغه مو کوم ځای کې پیل کړی دی څومره کار مو کړی دی څوک در سره ملګری دی بیا به وروسته نور پوښتنې زه هم کوم بیا به نور اوریدونکي هم په خبرونه کې راخو.
سمه ده چې هنر کور خو زموږ داسې یو اداره ده یو هنرونو سره چې کوم ملګری دی هغه را سره دی د ساحو فنونو سره د زیبا هنرونو ملګری را سره دی رضاکارانه توګه زموږ سره کار کوي د دې ولس او د قام او د وطن لپاره. دا کمپاین چې موږ پیل کړو نو دا په داسې یو سره جوړ شو چې زموږ یو ګروپ دی د واتساپ نو هغه کې د هنر کور په نوم زموږ ګروپ دی د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې زموږ ملګري دي زموږ غړي دي د ګروپ کې زموږ سره ډېر سنجیده ډسکشنز کېږي د پښتو پښتنو سیاست په اړه ادب په اړه ستون پښتنو د اروپي خستون په اړه نو زموږ یو ملګری دی احتشام هغه په کې دا تجویز پیش کړ یو زمیاشتې مخکې چې دا سیول نه کوي چې د پښتو د لوحې چې دی د دکاندارانو د لوحې چې دی د دکانونو دا په پښتو باندې کوم بیا په موږ ډسکشن وکړو مختلف باندې سره چې په هان دي ډاکټر زبیر اسرت صاحب د اجازه سوزې صاحب د نور مانیروال نور د مختلفو مدونو سره تعلق لرونکو زمو سره په خلک ته نو باغې موږ ډسکشن وکړو بس مباحثه مو په وکړو بیا مولا یو لار چار جوړ کړ او دا ځمواري ما ته را پواله شو چې زه دلته کې په پښتونخوا کې نشته ما فزیکلی نو دا کار مخ په وړاندې بوزم او زمونږ دغه شروع چې دا هم ارتشام چې دا کوم ملګری تجویز و دا هغه په خپل کلی نه عملی تور په عملی تور دا پیر بابا بونیر کیداری کله دی بای کله وتا وای نو هغه کې هغه د عمل شروع کو بیا د بونیر نور سیمه ته وغځید او اوس خو د پښتونخوا د تقریبا ټول چې څومره ولسوالۍ دي په پښتونخوا کې نو هغه نه زما سره را دي کیږي د مختلفو کلونو باندو نو خارونو نه نو حالت کې زمون ملګری دي دا شاعران دي ادیبان دي د ژبې او وطن او لس خو خو دي ځوانان دي نو هغه کار مخ په وړاندې بو بیا یې لګیا دي تر څو زمون سره په ملکنه او خو شاو لسوالي کې زمونږ یو پامپال او لسواله ملګری دی اظهار خان هغه دا چارې خپل ذمہ باندې راستي دي زو سره هم زما سره د ډېر غاټانه نشته د سفر او دغه نو د غملګری راته اسانه برابر کې او مختلف ولسواله او د خپل حمزه مظهر خان هم نو ان تک ملګری راټول شي او چاته د ذمہ واری ورسره بیا خي هغه مونږ ترور او نتیجه او لاسته راوړم چې کمی زموږ سره شریکه
شهزاد صاحب په دې باندې په تفصیل خبرې کوو چې مثال د ریډیو لاري د فیسبوک لاري چې خلک خبريږي تاسو دغه کمپاین پیل کړی دی دا چې نور خلک څنګه کولای شي لتاسو زده کړو کې لتاسو سره همکاري وکړي لتاسو مشورې واخی په دې باندې به خبرې کوو زه تاسو وایم چې ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب را سره دی دی په کوټه پونتون کې د پښتو څانګې مشر دی نو هلته شهزاد صاحب د پښتو اکیډمۍ لخوا تاسو شاید اوریدلی وی خبر سوی اس د مشال ریډیو لاري موږ باندې ریپورت کړو چې هغه یلته د پښتو لیک لوست کلاسونه شروع کړي دي په دروځ لوکي په ژوب کې په سنځاوي کې په بوري کې نو تاسو د ګام ته څنګه ګورئ د پښتو اکیډمۍ ګام ته
ډیر زیات د تور ځان دی او دا دایته کیا وړ زیاته زمونږ ځوانان دي پیرل دي اوی چې ته یقینو کا کاکړ صاحب چې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی سټوډنټان دی زکوونکي دی بلکې ډاکټران شوی دی او اوی لا پښتو نه ورزی خپل ژبه نه ورزی زه په جندل کسان دي زم سره د ناستې پر ځای ته تاسو نه لستی یاس تاسو لا خپل ژبه نه ورزی تاسو پی ایچ ڈی ایم فیل سمانا لري او د کام لا دی ولس له څه ګټه راولي شي دا ډېر ضروری عمل دی چې کم زمونږ د لوستي اکیډمیک لوستي ځوانان دي پیغلي دي نو چې هغوی ته کم از کم دا خپله ژبه زده کول ډېر زیات اسان کار دی بس لږه هڅه غواړي لږه مینه غواړي لږه جذبه غواړي بوریوال صاحب زمونږ زر یو خاطره در سره شریکوم دا په 2010 یو لسم کې دا زمونږ هنر کور هم په مقامي توګه زمونږ په ملکن کې دا چې کلاسونه په هنر کور کې خو هغه داسې و چې هغه د ځوانانو لپاره نه وو دی خدای دې مې چې ور لوی کار شروع کړی زموږ ماشومان د پاره کم چې د خوانځي ماشومان دي د دویم جماعت او اولمبې جماعت درېم څلورم پنځم جماعت پورې کم ماشومان دي هغه دلته زیاتره زموږ چې منځري دي یاد دي خلک دي وختانه دي هغه په پبلک سکولونو کې دا ماشومان سبقونه وايي په سرکاري سکولونو کې هم دا شي څه اساني نشته د خپل ژبې خو په پبلک سکولونو کې بیا پابند دي چې پښتو ژبه به نه وایي مضمون پر سره امکان نه لري چې یو ته پښتو خاين نه راغی ماشومان د پاره کوم چې په پبلک سکولونو کې به سبقونه وي مونږ دا تجربه کړی دا وخت په وخت او دا د خوښه ماشومان سره د پاره هم د اسانۍ د مور پلار سره مل خبرې کړې دي نو هغه کو زنانه ماشومان دي مېرمنې ماشومان دي میل دي فیمیل دي او ته مونږ وخت په وخت دا نو دا ډېر ګټور زمونږ یو تجربه شته دی او بیا د ځوانانو د پاره زه خو وینم چې زه ډېر معلومات نه لرم خو زه وایم کو دا صرف د ځوانانو لپاره نه دی پکار دی اکیډمۍ دا کم هڅه چې دا کم زیار کړي دا د پیغلو لپاره هم ضروری پکار دی زمونږ د پدې بتا ستول د نظر خواندان پوهیږي چې د سړو په نسبت خود ته ډېر پکار دی چې موږ ژبه خو ځکه چې ماشومان دا وی په غېګه کې را لویږي دا وی په غېګه کې ستریږي او د هو شواز ژوند تر ازي کله زمونږ پیغلی زمونږ مین دی در روان نسلونو در روان کل په خپل ژبه په اهمیت خبري او له خپل ژبه ورګي دا کار به موږ ته نسبتا نور هم آسان شي نو زه په پښتو اکیډمۍ ته دغه مشوره ورکوم کو دی نه کړي پرس کا نو چې د پیغلو د پاره داسي بندوبسو کې چې خصوصي توجه ورکړي پیغلو ته زمونږ چې لوستي پیغلی دي د کالج او په هنتونو
بالکل پدی باندی ما خپل رپورٹ کړی وو پښتو اکیډمی مشر سید خیر محمد عارف صاحب او نور سره می خبرې کړې وې هغه ویل چې دوی کم کم ځایونو کې دغه هڅه شروع کړی دا هلته خو د دوی په خبره پدی باندی د عمر او د هغه قید نسته هر څوک پدی کې برخه اخیستلای شي نو ډاکټر نصیب الله سیما صاحب را سره پر ټلیفون دی هغه پدی باندی رڼا ځکه چولای شي چاوی د پښتو څنګه مشر دین ولته به ظاهر خبر د جنامي الکان بم یور سره سیماب صاحب هلته په بلوچستان کې په دې برخه کې څومره ارتيال دل کیږي چې د ځوانانو ترڅنګ د نارینه او ترڅنګ زموږ پښتني خوند يم پښتو لیک لوست دکړي کوم خبره چې تاسو کله دا خبرې دوا ارخه
لري یو ارخ بعد چې کوم کار پښتو اکیډمی شروع کړی دی چې هغه و عام لسته چې هغه ځکه په بل ژبه کې کړی دی یا په بل سبجکټ کې کړی دی صرف پښتو لیکوالو زده کړي چې پښتو زده کړي په دې کې لکه تا چې خبره وکړه یا خیر محمد عارف صاحب درته ویلي چې په دې کې هیڅ پابندي نشته نه د عمر پابندي شته نه دغه پابند سپچه نارینه او شذینه کولای شي چې په دغه کې راشي دا ماحول چې دی د پښتو اکیډمي او پساس کړي دا مثلا نه دا کوم راتلای شي خو نه خوښ راتلای شي او د موږ سیمهیستي کوم ژوند دی یا زموږ کوم کلچر دی هغه چې خاص کر چې دا موږ کوم په پښتو اکیډمي کوم کار شوی کړی دی په دې کې دا چې ځینې خلک دې ته ځلمي کې شي چې خپل زنانه ته دغه څه کار دا دی راشي بل خبره دا ده کوم چې موږ د دغه څه ته باندې خبره کوو د ادارو څه ته باندې خبره کوي چې هغه چې د پښتو په اړه باندې فرق څه د پښتو ډپارټمنټ سره اړه لري په دغه کې په بلوچستان کې ونټن کې چې د زنانه راځي کنه راځي نو خبره ډېره د خوشحالي خبره ده چې په بلوچستان کې د پښتو په حوالہ باندې دا وخت ګورنمنت کالج چې کوم سره ده په خاطر کې څه ګورنمنت ډیګری کالج نه دي هغه کې د شوزو په اړه خبره کوم دا خبره زه د شوزنه کالج په اړه ولا بن کوم وای وای د پښتو استاد سره او هلته د پښتني جونی چې د کوم چې بي اس کی یا اف د دغه کې بي اس کی دا وی با قاعده د پارټمنټ موجود دي په قاعده استادانی موجود دي دا هغه استادانی دي چې پښتو څنګه د انفیل په صورت کار وکړي دي یا د نه په صورت کار وکړي دي موږ سره د دا وخت په انفیل کې په بي اس کی په امي کی او په پی ایچ ډی کې موږ سره ځانانی سره هغه خپل ذکر چې دی هغه کوي اوس هغه فرق زما په خیال په دې حواله باندې چې کله به دا و چې په مختلفو نورو څانګو کې به زیاته دغه اخته د اخلاق سره اوس هم شته ځکه چې کوم شی په بازار کې زیات خرڅېږي خلک هغه ځای ته زیاره خواته ځي کوم چې پروفیشنل ډیګرانی دي یا کوم چې سکوپ لري په مارکیټ کې خلک هغه ته توجه ورکوي پښتو په دې اړه خو دغه نه لري مارکیټ نه لري سکوپ په دې اړه نه لري چې دغه په څیر کې سیوا دي په کالج کې یو لکچرشي پراسي یا به داسې د یو دی رسنۍ سره ملګری شي لکه وزاسې ویډیو چې یا بل دغه یو دغه خو لري خو دغه باوجود داخله ګوډې خاطر متوجه دي او سبق وايي ضرورت دې خبرې د لکسمه چې شهزاد خبره وکړه چې دا پښتو او چې څوک زده کوي یا کوم شي چې تکلیف د تعلیمي افته چې کوم تعریف دی هغه دا دی چې هغه د خپل ژبه کې لیکل واستول دي کوم څوک چې په خپل ژبه کې لیکل واستول نه شي کولای هغه د تعلیمي افته په تعریف کې نه راځي کوم چې هغه مرغښ یو د هغه دی پکار دا دی چې موږ دا کوم کار چې پرسته کې د مشلو کړی دی یبه ته هر څوک ودی خاطر متوجه شي پرسته کې د مشلو خدای شي یو اداره چې دغه د سالانه یو فاند لري هغه فاند صرف دوم دی چې به د خپل مطابق څه کوم کار کوي یو کلاس زبې ورکوي دا تر بل څه تر خپل تکمیل ته کاری دا خبره تعلیمي نظام کې اچول پکار دی لکه په خیبر په څو مخای کې چې دا شی په تعلیمي نظام کې یدلې او کوم ځای خبرې دي یو خبره دا ده چې د یو سبق څخه توګه پښتو او د یو موضوع څخه توګه پښتو ته کارول دي زه په خپل له دې سره اتفاق نه لرم ځکه نه لرم چې تر څو پښتو د درس او د تدریس ژبه نشي تر هغه پورې موږ نشو کولای چې موږ هغه پر مختګ وکړو هغه تر کې وکړو کوم چې یو کار کوي دا که پښتو خو زه ورته کوم خپل کوشش دی پښتو اکیډمي دا ورلګه دا کار کوي دا که موږ څه زاد لګا دي په بدونه په پښتو کې دا هم څه کوي چې زه راته د خبرې دي کوم خلک ادارو کې نه پښتو اکیډمي پېښور پښتو ډپارټمنټ پښتو څنګه د پېښور د ملاکن د پونټون څنګه چې مې دي یا د بچخان د پونټون دی یا د ولخان د پونټون څخه پښتو څنګه دي د څه چې کوم څه دا باید چې یو بل ته لاس ورکړو او دا خبره چې سلیبس کې په سلیبس کې دا حق دی دا حق ورکول شوی دی چې دا باید هر بچی هر ماشوم چې هغه باید خپل مورنۍ ژبه کې درس په دیس وکړي او دا خبره په د هر لحاظ باندې ساده ساده خبره ده موږ باید پر دې باندې ځو چې اکیډمي کا والا واچو دا اوس په نږدې شمو چې د یو څا د نصاب خبره سره وي چې یو نصاب دا چا د پاره د خبر پښتون خاص ډایرکټر د پښتو اکیډمي مسعود لاجان وزیر وراغلی واغه خبر او خپل د پرکېشنو کولا شي راغلی دا ما اوس خو یو پښتون وکړه ما او پښتون دا د چی دا د یو نصاب جوړیږي زموږ د خار د بلوچستان په اړه چې کوم پښتانه راځي د دې نمائندګي حالت چا وکړه دا نمائندګي حالت څوک پکار دادی موږ په دې خبرو باندې نظر وساتو.
شهزاد صاحب تاسو ما غوښت چې تاسو پیل کړی کمپاین چې دی د پښتو لوحو بدلولو د لږ نور واضح کړئ چې که څوک اوس ستاسو خبري اوري نه خبر تر اوسه اوس خبر سي دغه کمپاین مثال په یو شار کې اوس ځوانان راپورته کیږي له تاسو سره همکاري کوي له تاسو دکړ کوي دغه هلې ځلې هلتم شروع کوي نو تاسو ورته واضح کی دوی باید څه وکړي
د دې لپاره چې زمونږ کومه تجربه وش په دامیاشت کې نو هغه داسې کول لی لکه یو سیمه دا یو کلی دی اول ته ځوانان دا لوهی بدلول غواړي نو د ټولو نه اول خو به هغوی خپل یو مشر وټاکي او بیا به ورسره یوه ډله شي یو ټیم ورک دی دا یو څلور یا پنځه ځوانان تکړه ځوانان به شي یو به ورسره د هغوی مشر شي او هغوی به اول په بازار کې په سیمه کې هغې خلکو له ورشي کم چې د دوی ملګري دي چې کم دکانداران دي او د دوی ورسره تعلق دی نو هغوی نسبتا زر تیار شي دی د خپل لوهی بدلولو ته بیا چې د دوی وروڼه عزیزان دي او بیا په دریم نمبر چې هغه خلک دی چې د قامپال دي ولسپال دي او په ژبه پوهېږي یا د کومو نېشنلیسټ ګوندونه چې دي سیاسي زمونږ په پښتونخوا کې د هغې د یو نه یو سره تړاو لري نو هغه خلک بیا رضا کېږي هم او پوه هم شي په دې خبره نو مونږ ته کار اسان شي بیا په څلورم دغه کې هغه خلک هغه دوکانونه دي چې کمې د مخکې نه د وړاندې نه لوهې نه لري دا چې ډېر په بازار کې موږ په کلیو کې په دې سیمو کې ګرځو نو دا چې ډېر دوکانونه پکې چې لوهې نه لري یو نه یو کاروبار پکې چا شروع کړی وي نو هغه خلک بیا دې ته زر تیاریږي ځکه چې هغه د وړاندې نه ضرورت لري دی ویلو هي نو اول خبر خدای دا چې دغه خلک به رضا کی چې په خپل وسره سپانسر کی دغه بورډ یا په خپل ټول بدل کی یا وسره 50% دی ومني بیا کو سو بي سي د وروکي کاروبار خاوندې ونه شي بدلولې نو د دې لپاره به په هر علاقه کې په هر سیمه کې د پښتنو قامپال او لسپال او د جېب سره د مين لرونکو خلک وشته من چې کوم لک کاروبارونه لري یا بل څه ستمنې لري نو اوی له دی ورشي او دا اوی دی دا مجبور کې لکه زمونږ ملکان دي نو دلته کې مونږ مختلف زمونږ په خلکو په ستلې کم چې وړ وړ کاروبارونه لري یا ستمن خلک ته نو باوی مو منلې دي چې ته بل څه لوهې بدلې چا تمیری ته شل لوهې بدلې چا چا پنځه چا دوا چا درې مطلب څوک څومره ته تیاری کی څومره وس لري نو هغه کاندې ارزې کې داسې خلک شته چې هغه بری پوېږي او باندې دومره ډېری کاکړ چې دومره ډېری زیاتې پیسې پینه لګي
او بالکل شهزاد صاحب همدغه ته پوس ما کول غوښته چې تاسو تجربه سوي دا ډیر د تصویرونو کې مشغور تاسو یا چوي ډیر لوهې مو بدل کړي دي د یو دکان پر لوحه بدلولو باندې په 200 روپۍ پاکستاني روپۍ راځي
پاکستاني روپۍ د چې خ دکاني او خ لوې لوحه ولر مونږ په خطات لیکو نو باغې د 1490 د 1500 روپۍ پورې خرچ راځي او کوم ولا فلیکس جوړو او کوم چې پینا فلیکسي پرنٹډ یو دغه یو پرنٹډ شکل کی چاپی شکل کی نو هغه زما په سال چې خبوري د عام دکان خلو هي نه د زر دولس او نه زیاتې لکه زر روپۍ دولس او روپۍ کې راځي زر زر نسبتا زر 1590 د زر پوری خرچ پدې راځي نو دا کو لکه وانت هم څو شتمن وی کنه نو هغه بلا لوهې چې سپانسر کولی شي هغه چې د هغه خرچ غړ غستی شي دومره ډیر زیات د پیسو کار نه چې دی په لګو پیسو باندې ډیر زیات کار کیږي ډیر لوهې په بدلیږي
او بالکل دغه په حواله زما په ځین کې تاسو راغ شاید تاسو دې تجربه سره مخامخ شوی یاست په دې سیمو کې پښتون سیمو کې د ملت پالو ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او کارکونان هم ست چې کاروبارونه لري دکانونه لري ایا تاسو داسې څه کیسې سره مخامخ شوی یاست داسې واقع سره غوي خو باید په کار دادې چې په اسانه دي ته تیار سی کنه
بالکل دا زمونږ تجربه شوی دا زه دا اول دغه بل خبره مخ پوړان دی وزم کو څوک زما خبره اوري نو چې دا لګ سر تور سی دوه خبرې کوم چې دې دغه لستونه جوړ کی کاکړ سیل چې کوم خلک دې ته تیار شي نو هغه لستونه بیا کو دې چې دغه تاسو په جبه پويږي په املانو باغی دی بدل کی او کنه بدلی کی مخ خپل واتس اپ میرا ور کړی د ما سره د مخ کې نه هم دا د مختلفو سیمو نه د پښتون فارابت کی غل لستونه ما ته واتس اپ کی دغه عکسونه نو هغه ته بیا په املا سم املا کې د کمی د کمو لفظونو چې ترجمه کې دي شي او ترجمه خو د ټولو لفظونو کې دي شي کاکړ سی خو دې کې دا مسله هم ده دا تاسو پښتنه نه دی کړی خو د ځان راته وایم چې لکه مونږ داسې سوچا او کر پښتو په ټوټلی نشو لیکلې دلته کې
ځکه چې د خلکو کاروبارونه دي نو هغه خرابولی هم نشو، بیا به خلک ټکنی شي، د دې نه به زړه تور شي، ځکه چې دا لوها یا ساین بورډ دا داسې سیزونه دي، دا د پبلسټي دغه دي د خلکو د رابللو لپاره، کاروبار ته د متوجه کولو لپاره یو یو سیز دی، یو اشتهار دی. نو هغه موږ کو داسې په نامانوسه ناشنا ژبه کې ولیکو، کومه چې اکیډمیک د کتاب او دغه ژبه ده، نو هغه بیا ځینې ملګري دا مې ځکه وایي چې زمونږ د افغانستان نه خصوصا ځینې ملګري زمونږ په دغه سیزونو اعتراضونه کوي، او دوی دلته زمونږ کومه محکوم پښتانه دي، محکومه پښتونخوا ده په دغه ریاست کې، د هغې د ستونزونه نه دي خبر. که دغه مونږ وکړو نو زمونږ د کمپین به بیخي فیل شي، دا به ختم شي، خلک به بیا نه بدلوي. نو دا به تدریج دي چې په کار ده، چې دا د یو وخت مونږ ځینې ټکي پکې د اردو یا کوم چې دلته مستعمل دي عام په امروزه ژوند کې مونږ وایو لس چې کومه ژبه وایي، نو هغه کې مونږ په کار ده چې هغه پکې څنګه شامل کړو چې د خلکو بالکل د خلکو د دغه نه پوهې نه بالاتر نه وي، چې خلک به پوهېږي هم. نور مونږ ځینې سیزونه داسې دي چې هغه په پښتو کې د هغې دپاره داسې موضوع ټکې هم نشته، لکه د مثال په توګه لکه ویلډر را ویلډر چې دا کمی اوسپنې پیوست کوي جوړوي که نه، نو د هغې دپاره داسې ځینې داسې نور هم ډېر دغه دي کاروبارونه دي چې په پښتو کې د هغې دپاره لا ټکې نشته. مونږ ډېر مشوره وکړه، د ډېرو ژبپوهانو سره خبره وکړه، او دا ځینې مجبوري ده زمونږ چې په بله ژبه کې ولیکو املا وته پښتو کو. نو او تاسو چې دا دویمه کومه خبره وکړه د قامی ګوندونو، نو دا خو ما نومره نه اخیستل، خو دلته په پښتونخوا کې زمونږ چې زیاتره څومره کار دی دا په بونیر کې چې روان دی، په ټولو سیمو کې چې روان دی، دا زیاتره د عوامي نېشنل ګوند ملګري دي. خو دا دې ته مونږ هغه ګوندیز شکل ځکه نه ورکو، په هغې بڼه یې نه کوو، د هغې پلیټفارم نه کوو،
ژبه خو د قام ژبه ده کنه،
خلک چې په بازار کې کم د قام ژبه ده، خو کم کارکوونکي چې دي، زیار ایستونکي خلک چې دي، کړاو وال خلک چې دي، هغه دغه ګوند خلک دي. خو بیا داسې دي چې دا سیاسي ګوند شکل واخلي، نو بیا کم په بازار کې ټول خلک داسې نه دي، لکه زه به دا څومره بازارونه چې شوي په دې کې د جماعت اسلامي والا هم دوکانونه مونږ بدل کړي دي، هغوی ورته په خوشحالۍ جوړ شوي دي. خو دا مونږ د ګوند د طرفه کوو یا د هغې نوم پرې پورې کړو، بیا دغه لاسته راوړنې مونږ نه
بالکل نه دی پکار، دغه سی
غوندونو خلک پی اوته نه تیاریږي، نمنګ یو غیر سیاسي دغه د پښتو پښتون ولای د لپاره کار کو، دا بیل خبره چې کم خلک په ګراوند دی، کم خلک په میدان کې کار کوي.
ما په دی ویل شهزاد صاحب
د عوامي نیشنل ګوند او د پښتو پښتون غوا ملي عوامي پارټای په لکتا د کیو د عوامي نیشنل ګوند زیات ملګری دي په دغه کمپاین کې.
مننه شهزاد صاحب، تاسو شاید د زیاتره خلکو پرتله ډیر تجربه لري په دې برخه کې، ځکه چې د لیک مینوال بم در سره، د سندرو مینوال بم در سره، تاسو خپل سندري هم وایست او لیک هم کوي، تاسو څومره بدلون ویني په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو د لیک لوست په حواله؟
څنګه چې ډاکټر صاحب سیما به خبره وکړه، نو زما هم دغه نظر دی چې موږ په اوله ول کې دغه ټولنیزو رسنیو ته لاړو، په هغه کې شامل شو، نو دا پښتو پکې ډېره کمه وه. بیا به پکې دغه رومن لیکل کېده، یو وخت پکې داسې راغی چې رومن په انګریزي کې به دغه پښتو لیکل کېده، او اوس خدا سي صورتحال دی چې موږ د ملګرو ته اکثر ګورو چې اردو کی بورډ وسره وي، دا اړې او ټې او دا ټول په اردو کې لیکي، خو لیکي پښتو. او بیا زموږ چې کوم عام خلک ته زموږ سره خو بزرګونو خلک شامل دي دغه ټولنیزو رسنیو باندې، نو هغه د ژبې او د دې خلک نه دی، بیخي د عام کاروباریان خلک دي یا د نورو شعبو سره تعلق لرونکي خلک دي. نو هغه به څنګه چې ډاکټر صاحب وي، هغه املا رسم الخط صحیح نه وي، دا هغه فرق پکې وي، غلطۍ لري، خو لیکي پښتو. نو دا ډېر ښه بدلون راغلی دی، ډېر پرمختګ شوی دی، او د سوشل میډیا چې څومره ده، دا ډېر لوی لاس دی په دغه د خلکو آشنا کولو کې د ژبې سره، او دغه عمل چې دی، دغه سفر چې دی، مخ په وړاندې روان دی. نور خلک هم چې دی، چې اوس موبایل راغی، سمارټ فون راغی، نو په هغه کې د پښتو کیبورډونه دي، او خلکو ځان له کړي دي، انسټال کړي دي، نو کو په یاګانو کې یا کومې ستونزې چې لري زمونږ پښتو املا، نو هغه به وي، غلطۍ به لري، هغه خو زمونږ د لوستو خلکو نه پکې هم وشي، یا اختلاف پکې لري خلک، خو عام ژبه چې دا غي پرمختګ کړی دی، خلکو سره بلد شوی دی، او خلکو ته خپل اختاری، چونکه دا داسې ده چې دی بل سره مونږ سره څنګه چې مخامخ ناست یو او خبرې اترې کوو، سوشل میډیا خو دې اتره غلی ده،
نو بیا چې څنګه موږ مخامخ د یو بل سره ناسي او خبرې په بل ژبه کې نشو کولای ځان ته بد ښکاري، نو داسې په سوشل میډیا هم دا رواج شوی دی چې ټول خلک خپل ژبه لیکي، که غلطۍ لري هم خپل ژبه لیکي، او دی یو لوی کردار لوبولی دی په دغې د ژبې په پرمختګ کې یا د خلکو آشنا کولو کې د خپلې ژبې سره.
مننه ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب. تاسو دې اړخ ته څنګه ګورئ؟ داسې ګڼل کېږي لکه چې د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي هغوی تر یو وخته داسې ګڼل کېدي چې هغه له نورې پښتونخوا پرېغوندې دي، یوازې به شاعرانو لیکوالان په دورو تله خیبر پښتونخوا ته نورو سیمو ته. اوس تاسو څنګه ګڼئ چې دا سیمې څومره تړل شوي دي له نورو پښتنو سره؟
ڈگری کالج دی آپ کو شاکر صاحب سے دعوت صاحب رضی لوں پدا خوش کال طالبان آج تم وہ رضی لوں صدر یاد اس لیے پشتون استاد دا انگریزی جب استاد شاکر صاحب شاکر صاحب کے خدا دا بلوچستان سے کراچی دی مہمانی دی دی دغا دی مہمانی دی مدد کی خبر شو کہ پور دی کی خبر شو کہ ما اور ما یہ کلام مال مجھے تو نہیں مصرف دغا کی خبر ہے کہ دی خبر ہے دکھا ما خدا فکر کروں چل پوچھتے نہیں مال بجے مانا دا